وخت سهار 10 بجې دا مشال رادیو دا په روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته راپورونه لرو، تبصرې لرو او همدارنګه مرکې لرو. د دې تر څنګ 19 پروګرام تاندې هیلي چې د میرمنو په اړه ځانګړی پروګرام دی دا هم اورېدلی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د بوریوال کاکړ نه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی، په پېښور کې د طوفاني سلی او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي د صوبې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ کې د مځکې د شوېدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي، او د نایجیریا پوځ وایي له بوکو حرام وسله والې ډلې څخه یې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونې خوشې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د طوفاني سلی او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سلی او باران د اغیزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي. د پېښور په واحدګړې کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن د سې شنبې په ورځ مشال رېډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې وو کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 5 لکه او د ټپي شوي لپاره د 50,000 روپۍ اعلان کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په دې سلی او باران کې ټول 30 زیات کسان وژل شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لوی تجارتي لار کې د بدلون پر ضد غبرګون وشي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سې شنبې په مازیګر په کوټه کې و جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د یاد ګوند مخکښ زمره کڅګزی وویل
ته صرف ګوادر ته ځان را رسوې، ستا مقصد دا دی چې ګوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې، او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي، که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی دا نقشه جوړه شوې وه چې په پښتنو سیمو کې تیره ده. خو اوس د مسلم لیگ نون پر مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. حکومت وایي په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د شوېدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې شوې ده. ځای چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي دي. د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر داسې سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کېدای شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پسرلی په موسم کې وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي. د تیر کال په مې میاشت کې هم په بدخشان کې دې ته ورته پیښې شوې وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي اداره وایي د خبرونو پای
دا مشال رادیو دا زمونږ غږ په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو .com باندې اوري. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پېښور د طوفاني باران ځپلي د مرستو د نه ور رسېدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې وو کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس موږ له بېخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د ګوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
دا مقصد دا دی چې ګوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي، که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر وایي هیواد باید د ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریویارډ آف ټیرر. اور ویل must not be underestimated.
هلته د بلوچستان گورنر بیا وای د صوبی امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی.
ور د کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي، یو کال د مخ خلک سره وتای نسو.
د دې ترڅنګ وابورې چې منیسټر انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د اعدام سزا دې بند کړي، او د دې ترڅنګ تاسو نیز پروګرام تاندې هلې هم اورېدی شئ. راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو د راپورونو لړۍ واورېده، خو د دې نه وړاندې بوریوال کاکړ تاسو ته خبرونه در اورول. هغوی تاسو ته په پوره معنی خبرونه وانه اورول شول، زمونږ د طرف نه معذرت قبول کړئ. په راتلونکي ساعت او د څو دقیقې پس په یعنی په پوره لس نیمو بجو به د خبرونو لنډیز واورئ، او په راتلونکي ساعت کې به خبرونه هم واورئ. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. په پېښور کې د یکشنبې په ماښام طوفاني باران له څلوېښتو زیات کسان وژلي او له 200 څخه زیات یې ژوبل کړي وو. که څه هم حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500,000 او هر ژوبل کس ته د 500,000 روپو د ورکولو اعلان کړی، خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو مشال لړیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملا چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرسته وکړي. د مشال خبریال غلام غوث له پېښوره.
د پېښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زما نوم شاهد دی. و کسان به وفات شوي دي، هغې کې زما یو ورور دی، یو مې خور ده. د ورور مې یاسین نوم دی او د خور مې نخسار نوم ده. دوه متر زامن دي، دوه متر لورګانې مې چاچی ده. زم پکې ګیرو ما خو ترې ووته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل،
دغه درې کمرې دي او درې ورونه مې پکې اورې او زما کور لږ الګ دي. دا را پرې وتلې او بس چې موږ رالو دغه کور نه دا را غورځېدلې وې. د دې ورونه ورونه مې ته لاندې او باران او ګلۍ را ورېدلې او زه یوازې وم. بیا هغه زه داسې بار لاړم او پرې کوڅو کې لږ رنې ونو غوندې مې منډې والې او خلک را خبر شو او بیا دې
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده، خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمونږ د کور بګې و کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی. حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی، د پیسو اعلان هم کړی دی. 5,5,000 روپۍ پیکس اعلان یې کړی، زخمیان ته دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغیزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي، خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوي.
زما نوم حسن دی. مثال بره غونډه دلته راشي که نه، صرف وګوري چې کوره غوې بس لاړ شي واپس کې څه خبره نه ده کړې که نه. نه څه امداد میلاو شو، نه څه موږ څه هغوی نه څه هغوی ونه کړل که نه. زما وروره وفات شوی یو که نه، او د سولو ماشومو ته ګورو غونډو زخمیان دي. پتال موږ غونډ بوتله، خو هغې لیلا شوی نه و شوی که نه. دا چا ډانګې پرې د چا بیا هغه پرېښي وو، نه دوباره پرون ما بیا بوتله.
جی زما نوم عزیز خان. یو یو کس تقریبا 2,00,000-3,00,000 روپۍ تاوان شوی لا زیات. دا کوم ځای کې چې موږ لړې موجوده دی، کور کې یو ماشوم وفات شوی دی او داسې وغیره نور کوټې موټې سامان
مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وژل شوی کسانو لپاره د 15,000 روپو او د زخمیانو لپاره د 500,000 روپو اعلان شوی دی. او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان له وجې د اغیزمن شوي خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بیا هم دغه موضوع تاسو اوریدل چې د پېښور ځینې خلک وایي بارانونو ترې خپلوان مړه او ژوبل کړل، خو مرستې ورسره ونه شوې. یو شمېر کارپوهان وایي په نورو هیوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیت ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته خبرداری ورکوي، خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران، زلزلې او سیلابونو د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه پیمانه تاوان رسیږي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د باران او طوفان له وجې مړ شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو. خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشالډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټي د ډیزاسټر مینجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اویل چې پاکستان کې په کامی او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو، د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته راتله. د په وینا په کار ده چې د موسمونو اثراتو په اړه ولس معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایي چې داسې هواګانی به وي یا به دومره بارانی، نو د دې مقصد څه دی؟ د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کوي چې تاسو لږ احتیاط وکړئ. کلاو زګونو ته چرته بل بورډس وي، ساین بورډس وي، د بجلی پولونه وي، ونې وي، هغه زګونو نه لږ ځان سایډ تکې محفوظ مقامات ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاسټر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي، یا پبلک انفارمیشن، د عوامو د خبرداري سیستم، هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان مشالډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی، خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د ده په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمې موسمیات کم راډار دی، هغه د مارګلی د غرون نه دیخوا کار نه کوي. د ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوئی ده، نو هغه په تخمینه باندې، په اندازه باندې. د دې لپاره د کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی، نو د هغې نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه، چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګي چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي.
د ډیزاسټر مینجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو، سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو. کم کې چې ویلی شوي دي چې یو کور به څنګه جوړیږي. دی وایي
یو انجینیر چې ډیزاینینګ کوي، لی آؤټ جوړوي، هغه به څنګه څنګه کوي، هغه محفوظی څنګه چې هغه که پرس کا هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو، یا که هلته زلزلې راځي، یا که هلته سیلابونه راځي، مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پوره آبادی د یو ځای نه راواخلو، هغه بل ځای ته شفټ کړو. مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کوو، ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې داغي کوشش وکړي.
مشالډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د ده په وینا چې په دې لړ کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي، لکه د 12 او د 14 نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي، یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي، او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لبه په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي، او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند پرون یوه لویه مظاهره وکړه چې په کې د دوی مشرانو وویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدلو نقشه نه مني. د یاد ګوند مشرانو وویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي، نو ځکه یې د گوادر کاشغر د دالیس پخوانۍ لاره بدله کړه. دوی دا هم وویل چې د کالاباغ د اوبو د بند په څیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په راپور کې چې د اصغر خان اسکزي په غږ پیلېږي.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکاو فوج جوړ کړي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکسای دی چې وایي پنجاب تل د خپل ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی، او ګټه یې یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې ده. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سې شنبه په مازیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. د ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت خبرګون څرګند کړي، ترڅو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور سي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي. اصغر خان اڅکسي په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش پېته کال یې پښتنو ته هیڅ ورکړی نه دی، نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په اوش پېته کال کاله خیمات را کړی هیڅ نه دی رسوړې ټول درس دی بربادی په نصیب راکه مرګ په نصیب راکی خو چې نن چن پیسې لکی د وښ په تکاله باد یو پیسې لکی گوادر ته ځان رسی او لیکل وطن زما ټاکی زما د لارې تکول غواړي دی وای نه دا ته امن نشته
د عوامي نشتل ګوند صوبای صدر د پاکستان پر مرکزی وزیر احسن اقبال غږ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسیوه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نومونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نومونو او تورنو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره د دغه ګوند د اسمبلۍ غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر نه سنو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غوندې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي ستا مقصد دا دی چې گوادر آبادی نه پنجاب آبادی او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچ پاکستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوې ډیلي کې سره وکتل او د دوه اړخیزه همکاریو په اړه یې خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم وکړه چې تفصیل یې تاسو ته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوي ډیلي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګې اچونې لپاره نوې لارې ولټوو. خبري غونډې ته په خپل څرګندونه کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د وویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي آسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلی دی او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د آسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دواړخیزه تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبري غونډې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستانه به د ترهګرۍ خاتمه کوي.
هوډمن
یم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شاو بد کې ونه ویشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوه اړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دي ځکه ډېر خو چې کله فاټه تل لا شو کال ته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار
چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کی ا دا حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب دبل طرف فنڈنگ دا درمی ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کی
سخت دریزی چې دا کنا ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک دا سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
د بلوچستان گورنر محمد خان سگزی وای د گلستان سیما چې ترهګری زپلې و اوس ته سوکاله انزور وړاندې کوي نو موړی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوې سکول د پرانستلو پر مهال د سرګندونه وکړي د مشال لډیو خبريال خدای نور ناصر له گلستان راپور راکوي
د بلوچستان گورنر محمد خان اتسکسی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د گلستان په شمول په کل عبد الله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره شکړې
کوم چې تبد و جنگونو و بیر و هغه ختم کړل ور در کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي یو کل د مخ خلک سره وتای نسو اول مردغه وکړل بیا می هر ځای دغه د اوبو د تړل بند می جوړ کړی دی دغه یو سکول چې تاسویل دی دوی جوړ کړی دی هغه چې د چړل د اوبو او د نور شان انتظامونو کو د امن او امان د هسپتال شته هر شی شته نو یو څه وخت مخکې دا ګډ شان بیرته خپل ځای له راشي او هغه کوم تورتم تور شپه وه هغه اوس تېره سول زما په خیال سره
تر دې وروسته د یو این ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبدالله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دیرش کاله یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو روغتونونو او د څراک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي دا هغه ضلعه ده چې موږ یې ډېر احترام کوو دا ځکه چې دې ضلع د افغان کډوالو شاوخوا دیرش کاله کوربتوب کړی یو این ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډېر منندوی دي تر دې وړاندې د های سکول د پرانستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اتسکزی بیا وویل گلستان د اسلام په نامه جنگونو تاریاقو او نورو نشه یي توکو خراب کړ خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي
موږ د گلستان تحصیل هغه تر ازغارو لکه په خواچو د غیژ باز معلومو د هند په لوانو معلومو سیاسي معلومو عالم معلومو عزتمند معلومو خدا خدا اسلام پر نامه چی چر سرا د اسلام پر نامه چی دشت گردی را د اسلام پر نامه چی تاریاک را د اسلام پر نامه چی کریسٹل را د اسلام پر نامه چی د علم دشمنی را د اسلام پر نامه چی د وطن دشمنی را هغه موږ و دا غزای ته ودرو
د ویلو ورده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د راها پروژې لاره د هغو ځایي خلکو لپاره د تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمینه برابروي چې د دوی پر مځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره اوسېدلی وي خدای نور ناصر مشال راډیو گلستان
د پاکستان حکومت د سې شنبه په ورځ یو بل مجرم په دار وځړولو چې له دې سره په تیرو څلورو میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر سلو ته پورته شو له بلې خوا امنیسټ انټرنیشنل وای پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی د ادارې یو وار بیا پر پاکستان غږ کړی چې زر تر زره دې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي او د وژنو تروریزم د مخنیوي لپاره د متبادله لاره ولټوي په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق د راپور له پیښوره راستوله
د بشری حقوقو د سر اداره یا امنیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستانی حکومت د سې شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورن و
له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سې شنبې په ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو پیدا مولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسان وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولې و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګې د غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نه شي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
ذبیح الله شفق په پېښور کې. د کعبې امام شیخ خالد الغامدی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یو شخصي ټلویزیون ته ویل القاعده، طالبان او داعش که اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره استعمالوي نو دغه ډلې له اسلامه خارج دي. مجید بابر د کعبې د امام د دې بیان په غبرګون د پاکستان د مذهبي عالمانو د نظر د معلومولو هڅه کړې ده.
پاکستان ته د سفر په مهال امام کعبه شیخ خالد الغامدی د دغه هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې پاکستانی طالبان، القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام په نسب په مذهبي ډول خوارج ګرځولې دي. د امام کعبه په خبره چونکې دغه وسلوالو ډلو د تشدد لار خپل کړی او ولسی وګړي وجني او د اسلام په اړه خپل تشریح پر مخ وړي، نو د دې عملونو له امله دا ډلې د اسلام په نسب خوارجو کې راځي. دا چې د امام کعبه د دې بیان په اړه د پاکستان مذهبي ګوندونه څه دریځ لري. جماعت اسلامی پاکستان امیر سراج الحق د وسلوالو ډلو په اړه د امام کعبه د دې بیان په اړه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په بیا بیا ویل دي چې د اسلامی نظام لپاره دوی په پوره نتوګه هڅه کوي.
موږ په خپل وطن کې د اسلامی نظام د راوستلو لپاره جمهوری لارا، ایمی لارا خوښه کړې ده، او دغه وجه ده چې د دې اوږدې مودې نه په هر الیکشن کې څارو او خلکو نه اپیل کوو چې اسلامي نظام د پاره جماعت اسلامي ته ووټ ورکړي او د بلټ بکس او د ووټ په ذریعه باندې بدلون راوړي. د پاکستان کې چې کوم خلکو کار کوو هغوی ته موږ دا زور د لارې یا د قهې د لارې بدلون نه راځي. د دعوت لاره ټیک ده، تربیت او د اصلاح لاره ټیک ده.
د امام کابل خوا د وسلوالو ډلو په اړه د دې بیان په ځواب کې د پاکستان د علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وای چې د وسلوالو ډلو د کړونو پاړه د دوی اتحادیې سو زله فتوی جاری کړی دی.
د کعبې امام هر خبره د ټولو مسلمانانو لپاره ورستی او د مثبتې لارې خبره ده. د هغه په خبره کې د شک کولو هیڅ گنجائش نشته. د کعبې امام یو داسې شخصیت دی چې د هغه په خبرو دوی رائے نس کېدلای. بل دا چې د دغو وسلوالو ډلو د کړنو په اړه د پاکستان د عالمانو کونسل څو واری تفصیلي فتوی جاری کړی دی او هغه هوسم موجود دي.
بلخوا د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن د وسلوالو ډلو په اړه د امام کعبه په بیان د کومي تبصری کول نه ډډه وکړه، خو د وسلوالو ډلو په اړه خپل دریځ یې مشال ریډیو ته په دې ټکو بیان کړو.
نو زه هم خپله موافقه او نو په سمې په اړه مال کې ناسما د وظیفه ما باندې بریدونه کول ناجایز، او دغه چې دی په علماء باندې بریدونه کوي، علماء به قتل کوي، په موږ باندې حمله کوي، د وزارت دې ته جهاد څنګه وایي. ما دا خو په لاس بدیهي خبرې دي. موږ خدا وایي چې سیاسي عمل لاره ډېره مؤثره ده د قوتونو د جګړې په خلاف. وسلوال قوت چې کوم ده هغه خو د طاقت استعمالولو جواز ورکوي. دلیل په میدان کې، سیاسي میدان کې دلیل چلی او په دلیل میدان کې دوی پردي.
دا مهال په پاکستان او افغانستان کې چې کومې وسلوالې ډلې فعالې دي، د دوی د کړنو په اړه په بیا بیا امام کعبه او نورو عالمانو د خپلو بیانونو او فتوو له لارې ویلي دي چې دا د اسلام په نیز غیر شرعي عمل دی.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه،
هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی او ریدل مهي روي
وردون کو لسنې مې بجې کیدون کې دی په پوره لسنې مې وجو به تاسو د بوريوال کاکلنه د خبرونو لنډیز ووره
په پېښور کې د طوفاني سلی او باران له کبله ځپل سوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سلی او باران د اغېزمن سوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل سوي کس لپاره 15,00,000 او د ټپي سوي لپاره 50,000 روپۍ اعلان کړي دي، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په دې لړ کې نن غونډه رابللې ده. د عمومي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لار کې د بدلون پر ضد ودرېږي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سه شنبې په مازګر په کوټه کې و جوړ سوي غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې د شویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د شویدو دا پیښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې سوي ده. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 260 نجونه او 93 ښځې راخوشې کړې دي، خو د پوځ ویاند ویلي چې دوی د دې پخلی نسي کولی چې آیا دا 260 وي او که نه. ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغیزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15 نیټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلي وو.
بریوال کاکړ تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې سراج ظهیر مهمې برخې تاسو در اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د جوډیشل کمیشن لړکې لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عامو ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوي عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته یې پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوي وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو. باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپلې دعوې ثابتې کړي. د ادارې په خبرې چې یقینا د کال 2000 په عامو ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جعلي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلی ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعه د درغلو پته ولګېده نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو له کبله خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلی. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او طوفان نه متاثر شوی خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کېږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دې کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. دریا اخر کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دوی مرستې په خشن وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د وی فعال سابین محمود د وژنې موضوع راخسته. رپورت وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسي نیوکه کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یو امریکایي ورسپانې په افغانستان کې د وسلوالو د سګنۍ جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو موضوعاتو تفصیل د هارون بچانه.
د رويټرز خبري ایجنسی رپورٹ وايي پاکستاني پلټونکو په کراچي ښار کې د بشري حقوقو د یوې نومیالۍ فعالې سبین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورٹ تر مخه د کراچي ورستې پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورٹ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقوقو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رويټرز ایجنس ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبرانو موړې په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوز د سبین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقوقو له ویډل سره د کارکونکو رخصانې شمې خبر راغستي چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورٹ وایي ډېرې پاکستانیان انګیري چې ګنې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سخت دریځه اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنیو جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کیږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډیر پیاوړی او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ملګرو ملتونو اداره وایي د نیپال زلزلې څخه میلیونونه خلک اغیزمن شوي دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي چې تر اوسه په دې هم نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا شته. په دې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د دریو ورځو لپاره د ملي ماتم اعلان هم کړی. د مشال لړیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې ژباړې تاسو ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15مې نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی میک ګولډریک د اپریل په 28مه یوې خبري غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغیزمنو شوي یو لسوالیو کې دي. میک ګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په لیرې پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغه کلیو ته چې د مځکې د شویدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سړکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پروند خبر ورکړ چې د خپل بیړنۍ صندوق څخه د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکې ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفیږي تر څو خوراکي مواد د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوي ورسوي او د هغه یو برخه به لوجستیکي وي. د ښاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې.
The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکی هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیق ارزونې او تخمین نه لرو.
outside of Kathmandu.
چین او هندستان له لومړی هوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستي ورسولې او امریکا هم تر اوسه $10 million د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه په دې زلزله کې له لاسه ورکړل، تصمیم نیولې دي چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا ډبلیو ایف پی ویاندې الیزابت بایرز ویلي تر حد زیاتې ستونزې سته، نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندېدو احتمال سته چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د فرخندې په اړه یو مقاله لیکلې چې سمود مخکې په کابل ښار کې د یو شمېر راپارېدلو کسانو لخوا په بې دردۍ وژلې شوې وه. ورځپاڼه لیکي فرخنده د خلکو په یاد ده او هنرمندانو هم تیره ورځ د هغې په یاد یوه غونډه جوړه کړې وه. نیویارک ټایمز ته هم لیکي چې حکومت د پیښې تر شا لاس لرونکو 9 کسانو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د مقالې نورې برخې ته استه ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د قرآن سوځولو په ناسم تور کې د 28 فرخندې وژنې ډېر خلک راپارولي او د ښځو فعالیتونه یې تر بل هر وخت زیات کړي دي. د طالبانو په وخت کې به ښځې د خلکو په مخ کې وژل کېدې. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې د ګل په ورځ د هغو 9 کسانو خلاف رسمي تورونه درج شو چې د فرخندې په وژنه کې لاس لرلو. په دې کې 19 پولیس والا شامل دي چې د پیښې په ځای کې یو خوا ته چوپ ولاړو او د فرخندې د وژنې مخینه نیوله. د ورځپاڼې په خبره پر فرخندې حمله په شاهدو شمشیره جومات کې وشوه او بیا د ګل په ورځ د بشري حقونو د ټولنې لخوا د یادې پیښې په اړه د پوهاوي پیدا کولو په مقصد د هنرمندانو په وسیله هم په دغه ځای کې ولسته په ډاګه کړه. د ورځپاڼې په خبره د فرخندې په یاد کې دغه تقریب او د اصلي پیښې په وخت ګڼ شمېر کسان موجود وو، خو فرق دا و چې دا ځل دغه کسان په جړا وو. د فرخندې تر وژنې وروسته په پیښه کې لاس لرونکو کسانو په ډېر فخر سره یو شمېر ویډیوګانې په فیسبوک او ټویټر لګولې. ورځپاڼه لیکي دا هر څه هغه وخت بدل شو کله چې انتظامیه دا ومنله چې اسلامي نسخې نوې سوځول شوې او دا چې فرخنده پاسل کې یوه متقی مسلمانه وه چې په یو مزار کې له یو ملا سره پر هغو نسخو اختلاف پیدا شو چې خلکو ته به د ښه قسمت لپاره ورکولي. د هغې په فکر دا یو غیر اسلامي فعل و. ورځپاڼه د فرخندې لپاره د انصاف د جوړې کمیټې د یوې غړې عالمه له خولې لیکي چې نه غواړي دغه پیښه هېره کړل شي. د هغې په خبره دا غواړي چې د فرخندې نوم په تاریخ کې ژوندی پاتې شي. ورځپاڼه د یو بل فعال محمد ساجد ارغندېوال د خولې لیکي چې فرخنده د نورو ښځو د حقونو لپاره قرباني شوه. د هغه په خبره دا د یو انقلاب شروعات دی. نیویارک ټایمز لیکي د ګل په ورځ د هنرمندانو له لارې ولسته د پیښې تر ښودلو وروسته انتظامیه د 9 مشکوکو کسانو خلاف رسمي تورونه اعلان کړل. د بشري حقونو د فعالانو لخوا د یاد تقریب تنظیمولو ته حکومت باندې د فشار راوستلو په سترګه کتل کېږي، ځکه چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنې وې چې د یوې میاشتې پس هم په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایی نه ده شوې. د تقریب یو تنظیمونکی رامین انوري وایي اوس ورته سومید پیدا شو، خو بیا پوښتنه هم کوي چې ولې په عدالتي کاروایی شروع کېدلو کې دومره وخت ولګېدلو.
فارن پالیسی مجلې په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې زده کوونکو ته د تاریخ په کتابونو کې د هغو کردارونو او خلکو په باره کې معلومات ورکول کیږي چې ورسره سغدریزي نوره هم وده کوي. مجلې لیکلي په کار ده چې د هیواد په تعلیمي نظام کې اصلاحات راوستل شي. د لیکنې مهمه برخه د شاهین بنیر ناورو.
فورن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د اجوکا په نوم د پاکستان د یو تھیټر مشر شاهد ندیم ورته ویلي چې هغوی د مغولو په اړه یو ډرامه وړاندې کوله، په کوم کې چې د اورنګزیب مشر ورور دارا شیخو د یو اتل په توګه ښودل شوی دی. خو د هیواد د کلتور وزیر په دې فکرمندو ځکه چې دې سره به اورنګزیب ښکاره نه شي، خو ولې بیا د سینټ یوې کمیټې دغه خبره ونه منله او په کال 2010 کې دغه ډرامه په لاهور کې ولسته ښودل شوه. مجله پوښتنه راوچتی چې ولې د هند او پاکستان د تاریخ نه یو رښتینی واقعا د حکومت لپاره دومره له خطره ډکه ګڼل کیږي. د مغول بادشاه شاه جهان د 2 دارا او اورنګزیب ترمنځ جګړه په نن دور کې د پاکستان د شناخت لپاره د منځلارو او سغدریزو ترمنځ د روانې جګړې عکاسي کوي. مجلې لیکي چې د پاکستان په سرکاري تاریخ کې دارا شیخو په ټیک توګه نه دی ښودل شوی. اورنګزیب د پاکستان د پوځي واکمن ضیاءالحق خوخو له دغه کبله هغه د نصاب په کتابونو کې د یو نیک او په شریعت د پابند باچا په کردار کې ښودل شوی دی. خو ولې دارا شیخو چې صوفي وو او د سیمې د بیلابیلو کلتورونو او مذهبي عقیدو احترام یې کاوه په ټیک توګه نه دی ښودل شوی. مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې له سیدنی تر فرانسې او کینیا د سغدریزو بریدونو په ډیریدو دي او په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د تشدد د پیښو راپور ناراضي حکومتونه په دې هڅه کې دي چې داسې پالیسۍ عملي کړي چې سغدریزې ته ځواب ووایي.
شاهین بنیرې د پاکستان په پارلمان کې یو بل په دې موخه وړاندې شوی چې د ناموس په نامه د وژنو په اړه د موجودو قوانینو اصلاح دی وشي. د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې موضوع د وکیل شهاب الدین خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په قانون کې څه کمبوت و چې ورکې اصلاحات راوستل کیږي.
اصل کې دا انر کلینګ یا د غیرت په نامه د قتل دا هیڅ نه ګزاره ده. موږ ګورو چې په دې کې لکه په واده کې فیصلې بازی راغلي دي د سپیریر کورټ چې هغه په خپل فیصلو کې دا لیکلي وو چې دا خو په موقع باندې یو ستار یا کا خاوند دی یا رور دی یا بل څوک دی هغه اچانک غوسه شو نو دا او د غیرت مسله وه نو په دې وجه باندې دا مړی کړی دی. نو هغوی ته په هغه کیسونو کې ډېر په اسانه ضمانتونه ملو شوي دي په مختلف موقعو باندې او همدارنګ هغه سیستم سزا ده په هغې کې هم د هغوی سره همیشه نرمي شوي ده. نو بیا د وخت سره سره چې کوم د زنانو د حقوقو تنظیمونه دي او هغه سرکرده زنانه چې کوم دا جدوجهد کوي چې د زنانو خلاف ظلم او زیاتی چې کوم دا ختم کړلی شي هغه هم خپل کوششونه جاري ساتلي دي. نو اوس دا وخت خو حالات داسې دي چې په قانون کې سڈن پرووکیشن کم وو یعنی اچانک وہ سکیدن ہو پائے کہ جرم کون آگے کی سزا اسے ہم کم ہوا
جی
آگا جرم دمین زتنے دے او اوس په اراده باندې یو سړی وجل کې کم دي دا مرډر یا قتل عامت کی راځي او دا وی سزا موت تا یا عمر کې دم پتی کېږي شي.
خټک صاحب عدالتونه چې کله دغه سیزونو ته داسې ګوري چې را دا چون کې د غصې کارو او دا د غیرت په نامه او دا چون کې د دوی د فیملی کیسه و نو تاسو څنګه غنئ چې را د پاکستان په قوانینو کې داسې د نورو لکه د ریلیجیس بنیادونو باندې یا نور بنیادونو باندې کسو غوسه شي هغه د پاره هم بیا د عملی کیږي هم دغه قوانین
ګورای چې زمونږ د انصاف نظام څه ده دا ډیر کمزور دی او په دې کې مونږه د بده مرغه زمونږ عدالتونه هم او زمونږ لیجیسلیټر هم قانون د مخکې بوتلو په ځای باندې شاته رخصت دی لګیږي. نو ستاسو دا سوال ډیر امپورټنټ سوال دی. عرض دا ده چې د قانون بنیادی اصول چې کوم دی ګولډن پرنسپل هغه دا ده چې یو وګړی به هم قانون په خپل لاس کې نه اخلي. یعنی یو سړی چې جرم کړی دی هغه زنانه مړه کړې ده که سړی مړ کړی دی یا هغه څه بل څه جرم کړی دی نو دا د قانون په لاس کې واغستو او هغه سزا ملو شي کوم چې دغه جرم دپاره مقرر ده. اوس که عدالت هغه یو سواز جوړوي چې دا سړی خو د غیرت وجې نه دا کار وکړو یا دې سړي د مذهبي جذبې وجې نه دا کار وکړو نو دا بیا د زنګن قانون به شي او چې د کم مسلک یا د کمې فرقې خلک
بل دې کې خټک صاحب د جنسی تیری په حواله سره په قوانینو کې هم د ترمیم خبره شوې ده. نو د جنسی تیری موجوده قوانینو کې څه کمښتونه وو؟
مونږه دلته سنک دی یعنی ریپیټیشن کې کوم څه وایي یعنی بعضی خبرې مونږه بار بار زمونږ لیجیسلیچر او زمونږ د انساني او د زنانو د حقوقو تنظیمونه هغه ریپیټ کوي لګیا دي مسلسل ځکه چې که تاسو لږ غوندې نظر واچوئ نو دا کال دوه مخکې چې دی یو قانون راغلی و چې په ورکینګ پلیسز کې د زنانو د هراسمنټ یا هغوی ته چې دی داسې انسایټمنټ ورکول هغوی داسې ترغیب ورکول چې هغه د جنسي سلسلې یو تحریک وي نو په هغې باندې سزاګانې مقرر شوي دي او جنسي حمله پچا کول چې کوم دي پاغي باندې هم سزا شته ده. 354 لاندې د یو ښځې د دتی کول چې کوم دي دا هغه سزا هم موجود ده
جی.
او زیات نه زیات دا کېدای شي په دغه سزاګانو کې کدی غواړي چې لږه اضافه وشي نو هغه خو کېدای شي. خو ما سره دا یره ده چې مونږ د زنانو د حقوقو یا د انساني حقوقو په دې ریس کې یا دې منډه کې د ډوپلیکیشن ښکار نه شوتي یو ځای کې یو قانون وي بل ځای کې بل قانون وي.
قانون پوه شهاب الدین خټک چې مجید بابر ورسره خبرې کړې وي. اوس درته فرخند اسد د میرمنو ځانګړې پروګرام تاندې هلی وړاندې کوي.
پا په تان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم د نن په پروګرام کې د سواد تهنا پتر سره خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي
او دا قدم می پوسټ کو چې زمخې ته لاړې او ما ستنه چې خلکو را پاره وکړي
د سوات منګورې هینا پترست د غسیمینا لومړی د اسخزه ده چې د مسیحي ډلنا په بلدیاتي انتخاباتو کې د ناظمۍ چوکۍ ته ولاړ ده. هغه په دغه سیمه کې د خیر خیګړې کارونه کوي او غواړي د خپلو مسلو لپاره غږ پورته کړي. 25 کلنه هینا وایي دا غواړي د سیاست له لارې د خلکو خدمت وکړي.
زه سواتی منګور کې اوسېږم او سیاست ته د راتلو مقصد صرف دا و چې هغه خلک کم چې ضرورت مند دي هغوی ته د هغوی رایس میلاو شي، د هغوی حقوق میلاو شي. خاص طور باندې چې کم داسې حلقې دي ډېر زیات په معاشرې کې رد کړي دي، نو د هغه خلکو دپاره زه داسې څنه څه وکړم چې د هغو ښه وشي. اوس څنګه چې مسیحي برادري ده، زه خپله باندې کرسچن یم، برادری نه تعلق ساتم. مسیحی برادری کې زمو پروتستانت چې ګم دي، زه پروتستانت یم خپل باندې، نو زمو پراپر چرچ نشته، نو زه چې زمو ګرځر جوړ شي زمو پراپر چې دې قبرستان، نو زه چې زمو قبرستان د پاره کار شي، جو کوټه باندې کار شي، چې زمو خلکو ته خجاز مې لاو شي. ایک کمیونټی تر هغه شمشان گھاٹ مسل رہا پروپر مطلب صحیح طریقہ مانی چار دیواری ہر سا ٹائم مانی اوبر اتلی شی، نو ہر سا کی دیشی تباہیاں کی دیشی، نو الت دوڑا پتلی گی داغوی دا سبجکت مسل رہا ہوئی مونگ اسلامیات نشو گیلے زکر دی کرسنگ دا پا مسیحی برادری دا پا زکر اسلامیات دیل آسان دی دو اہلے کی تاکسی دی آگر دیر زیادت نیچ کیے گی دا بائبل، نو هغه مونږ ته ډېر څه مسله دا ویلو کې نه زمونږ لپاره دی یو جدا سبجیکټ راشي ایتکس، هغه لپاره دی یو ټیچر ارینج کی، هغه ته دی ټریننګ ورکړي چې هغه بیا ټول سره دی چې ایتیک برادری وي، نو هغه یو جواب دا مسله بیا زمونږ په مسلم برادری کې داسې خلک دي چې هغه سرکاري جواب لپاره اپلای وکړي، نو هغه ورته نه ملاويږي، خو الیجیبل دي، ځینې یافته هم دي بیا هم ورته نه ملاويږي، او داسې څه غریبانه خلک دي هغوی خپل ورو لپاره ایجوکیشن سہولت میلا جمع مسائل کیږي، هغوی سره دہیج نه مسلې جوړیږي، هغوی سره چې کوم زیاتیا نه کیږي، یا تعلیم اجازت پته نه ملایږي، یا تعلیمی کړي نو د جاب پرمیشن ورته نه ملایږي، نو زم چې ماده شي درکو د پاره د خلکو د فارسنه سره سیو کړي چې هغوی ته د هغوی حقوق ملاو شي.
هینا په دغه سیمه کې لومړنۍ داسې جنۍ ده چې د ضلع په سطح په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د پښتنو په ټولنه کې له وړاندې نه ډېرې کمې ښځې سیاست ته راځي. دا چې په سیاست کې یوه پښتنه څه مشکلات او چیلنجز لري، په ځواب کې هینا پترس وایي
ہار جیت کو لکھ گیا کو دنیا ہی نظام دے کو بیا ہم کوشش میں پورا دے بیا کر سواد حالات حالات کو ماشاء اللہ ڈیر زیادہ خوشی بھی دی او پرابلم کو ہر جنی کا جوڑی گی اگر ہر یو پیشے نہ تعلق ساتھی نو اللہ نے بھی دعا دی چی اللہ دی رابانی انہیں پورے اخیر حیاء اور عزت پر دی رابانی آچولی دی نو مخی دی عمر پانی اخیر حیاء اور عزت پر دی واچے پرابلم کو دسی دی چی لگا کور والے میں دیر زیاد دہشتی کی لگا دې سره سمې سات یا سبد نشي صحاد سترو نشي چې زګ چې ینګ يم چې دې سره صحاد سای سبد نشي او خیر زه چې وځو نه فرنٹ پر اغلی ما بینګ ا سوشل اکټیویست زه د سوشل اکټیویست کار کوم نو دو نو وځو فرنٹ پر اغلی نو شاته کو زه قدم لغستې نشم او دومره د خلکو ماته سپورت دی، دومره د خلکو چې زما امید هم نو چې دا پښتانه خلک چې دي یا نور برادری یعنی چې دي دوی مانه یو مطلب زما مار به یو سپورت را کوي، نو هغه چې کم زما سره خو اکړه زما لپاره سوشل کمپین دې سره دلا دا هر سره دې خبر هم نو ما او دې خلکو را هر څه وکړ هغه په دې وجه باندې چې زه نه هندو یم، نه مسلم یم، نه سیک یم، نه عیسائی یم، زه پاکستانی یم او دې نشنلټی هولډر ما سره شناختی کارت دی او زه یو پاکستانی هم زما دا حق دی د اکشن لړاو کم او په دې الیکشن کې یا زوګه دنیا وبلم هغه یو جدا خبره ده. دا خو د قدرت یو نظام دی خو بیا هم زما دا حق و اما خپل حق کې دی هغه وایي چې زه هر طریقه باندې خپل حق زه واخلم. زه ویلي دا دې دونو خلکو ته د دوه حقوق نه ملاوېږي نو د دوه لپاره زه درېدلی یم. نو د ټول نه مخکې خبره دا وه چې ما خپل حق راواغستې نو ما هم حق کار وکړو چې په کومه لاره باندې زه روان یم. نو خطرې خو ډېرې دي کېدای شي چې مخکې ما د پرابلم دوم جوړ شي څه مسلې راته جوړې شي بینګ ګرل بینګ یونګ ګرل بینګ اډلټ ګرل نو زما دپاره ډېر شي پرابلم جوړې شي. خو بیا هم د الله نه زما دعا دی او د دومره خلکو دواګانې دي را سره نو الله به راباندې خیر وکړي او خپل حیا او عزت پلتې به روانې واچوي.
هنا وای په سواد کې اقلیتونه ډېرې مسلې لري او دا باندې اوازې په دغه مسلو بلکې د خلکو خاص کر خزو او ماشومانو د ستونزو د هوارولو لپاره هم کار کوي.
د ټول مخکې خو زمونږ د قبرستان او چرچ مسله زه د ټول مخکې زمونږ قبرستان حل شوې یو صحیح طریقه باندې او قبرستان لپاره مونږ ته ځمکه ملاو شوې. بیا زه وایم چې زمونږ د سي خلک دی زمونږ په دې طبقو کې چې هغوی خپل وړو له علم شي ورکولی نو زه یو داسې اکیډمي یو داسې د مطلب یو داسې یو پروجیکټ شروع کوم چې په هغې کې دا کوم واړه دي کوم غریبانان خلک دي کله دا هر کمیونټی نه دي خو دا هغوی وړو چې دي هغوی هلته تعلیم حاصل کړي. او بیا چې دا د سیکانو مسله شوه نو د هغوی سره سره زه وایم چې ښځو په دې مسایل باندې چې زه لګیا یم هغوی ته د هغوی رایټس ملاو شي. زه په دې سواد کې داسې علاقې دي چې هلته سکول د سره نشته او جنکۍ داسې دي چې هغوی وایي چې مونږ سبق ویل غواړو او جذبه ډېره زیاته ده. نو زه وایم چې په دې بره علاقو کې مونږ سکول جوړ کړی یا ایجوکیشن پروموټ کړی هغوی دې علم حاصل کړي او هغوی دې هم د علم د روشنۍ نه چې دي هغوی هم څه فایده واخلي. ځکه چې علم یو داسې شی دی چې هغه ستاسو څوک پټولی نه شي څوک غلا نه شي کولی. نو لیک آف ایجوکیشن ته ډېر زیات دی. نو زما ډېر فوکس چې کوم دی نو هغه په دې ایشوز باندې دی. بیا د جنکو سره چې ګندا سوره او نیوکه تاسو هم تاسو ونه اورېدلي نو زه چې را بچپن کې شادي کم عمرې کې شادي نو دا چې دي زه وایم چې په دې باندې ډېر څه کار وکړي چې زموږ د دې ماشري نه دا جاهلیت او دا کم دا هر څه سره چې دا ختم شوي. ځکه چې زموږ پیغمبر علیه السلام وویل چې د ښځې او د سړي برابر حقوق دي. نو یو انسان ته دا حق نه رسي چې هغه دې بیا د یو جنۍ حقوق چې هغه لور نه کړي. نو زه وایم چې تعلیم چې دی هغه زموږ پیغمبر علیه السلام ویلي چې تعلیم په هر مرد او عورت باندې ډېر فرض دی. نو زه وایم چې دونه مې تعلیم عام کړی چې دا جنکۍ چې دي هم تعلیم حاصل او په دې بر علاقو کې چې کوم جهالت دی هغه دې ختم شوی.
د پښتنو په سیمو کې اکثره ښځې خپل ووټ نه اچوي او ځینې بیا د ووټ د اهمیت نه هم انوي خبر دا چې هنا په خپل انتخابي کمپاین کې په دې اړه کار کوي او کنه په ځواب کې دا وایي
او جی بالکل سم کې د کی سیشن ورکړې شي بلکې د دې شي ان جی اوز د دې چې هغه لګیاري په دې شي ځان هغه ټریننګ زوم ورکړې ورکړي چې ووټ څه دی د ووټ مطلب څه دی د اهمیت څه دی ووټ مونږ ولې ورکو او د ښځو چې کوم حقوق دي هغه خپل ووټ به څنګه ورکړي یعنې ووټ ورکول طریقه څه ده. نو په دې هر څه باندې ډېر ټریننګ روان دي. نو د دې ښځې د دې چې هغه خو مطلب په هم شو هغوی دا پوهه واخلله چې د ووټ اهمیت څه ده. ځکه زموږ چې کوم ښځې دي په دې بر علاقو کې یا په دې ښار کې هم ټریننګ ورکړي نو هغوی ته دا پته نه شي چې ووټ ورکول اهمیت څه دی. نو زه چې داسې ټریننګ داسې سیشن چې دي هغوی له ورکړي شوې او هم ان جی اوز چې هغوی له دا سیشن ورکوي هم نو د دې سره ډېره زیاته پوهه راغله زموږ په دې ښځو کې زموږ په دې معاشره کې کوم دین دا زموږ چې کوم ښځې دي هغوی باندې ډېر زیات دباو د کور نه نو هغوی بهر ته نه شي راوتې نه هغوی په ووټ باندې پوهېږي هغوی په دې نه پوهېږي چې زموږ حق څه دی. ووټ ورکول چې دی هغه د یو سټیزن حق دی چې هغه دې ووټ ورکړي. ځکه د ووټ مطلب دی اظهار رائے. نو هر یو انسان دا حق دی چې هغه خپل اظهار رائے وکړي هغه خپل رائے ورکړي کاغذ صحیح که غلطي هر څنګه خو هغه خپل رائے ورکړي دا د هر یو انسان. نو زه د دې پروګرام وسیلې سره زه دا پیغام ورکوم خپل دې خویندو له خپل موریانو له مشرانو له چې تاسو ووټ ضایع کړئ تاسو ووټ نه ورکوئ د کور نه راوځئ خو تاسو د کور راوځئ ووټ ورکوئ تاسو حق دی چې تاسو ووټ ورکړئ خپل اظهار یې وکړئ.
هینا وای باید خزه په سیاست کې برخه ولري او د سړو سره سره دوی هم د خپل خلکو خدمت وکړي.
اخر مو په ځان باندې دوه پابندیانې ولې لګولې دي چې دا مونږ نشو کولای زموږ معاشره مونږ ته اجازت نه راکوي. همداسه یا مونږ خپل به دي دا کوم چې سپرستیشن دي په دوه کې مونږ دومره بند شوي یو دومره په سو شوي یو چې مونږ زموږ سوچ اډو کولاویږي نه زموږ سوچ اډو وسیتی کی نه. خو زما د سیاست پر اتو زیاتر مقصد دا و چې ایز ا سوشل اکټیویست زما اکټیویټیز هم دا و خو د انسان په وس کې دونه نه نو انسان چې عہدے ته ورسی نو بیا هغه ډېر هر څه کولی شي. نو دونر کیپیسیټی هم نه و چې ما به دا هر څه خلکو لپاره کولی شوی. نو دا قدم مې اوچت کو چې زه مخې ته لاړې او ما څنګه د خلکو لپاره وکړې.
دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه